دا مشال رادیو خبری خبرونه تا ستړي مشي وخت په خبر کې د غرمې پوره 12 بجې دي روانه یو ساته خبرونه کې بیا حمزه حسیب شهید در سره يم په دې خبرونه کې در سبیلا بیل خبری رپورټونه لرو خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سټیشن ډایرکټر سره لیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی، بلخو القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن وژنه تایید کړې ده. طالبان ویلي چې د اسامه بن لادن وژنې د امریکا او نیټو پر ضد جګړې کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی. په افغانستان کې د اروپا کلخوا د نیول شوي امریکایي پوځي پلار د پاکستان له پوځ څخه د خپل زوی د خوشي کولو خواست کړی دی. په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا د جمعې پر ورځ په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA له سټیشن ډایرکټر سره لیدلې دي. د مشال ریډیو د خبريال ریاض مسخیل په وینا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو چارواکي د دې لیدنې تصدیق کړي، البته د دواړو چارواکو ترمنځ د سو خبرو اترو تفصيلات ورکول زخه انکار کړی دی. ریاض مسخیل د پاکستاني چارواکو لخوا وایي چې د لیدکاته پر وخت اسامه بن لادن د وجل کې دورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سو نو حالاتو په اړه خبري اترې وسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی. نوموړي ویلي چې امریکا القاعده ته د ماتې ورکولو پر لار روانه ده. موږ د خپل لوی مقصد په لړ کې پرمختګونه کړی دي. مرکزی مقصد هغه په پاکستان او افغانستان کې، هغه مقصد د القاعده ویشل او لمنځه وړل دي، او په پای کې به موږ القاعده ته ماتې ورکړو. موږ د دوی سر غوڅ کړی دی او په اخر کې به ماتې ورکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبري د جمعې په ورځ د کانتکی ریاست په کیمبل کې وکړې، چرته چې نوموړي هغو ځواکونو ته مبارکي ورکړه چې د اسامه بن لادن پر ضد یې ځانګړي عملیات ترسره کړي وو. ښاغلي اوباما ځواکونو ته وویل تاسو خپل ماموریت ډېر ښه ترسره کړئ. بلخوا د امریکا په سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون ویلي د پاکستان حکومت د اسامه بن لادن په اړه لا د وړاندې معلومات وو.
There's a bigger issue here. They do know where the Haqqani network is.
مهمه موجوده ده چې دوی خبر دي حقانی نتورک چرته ده. د پاکستان حکومت ته پته ده چې دغه خلک په شمالي وزیرستان کې په سرګند توګه ګرځي. لپولیا خوازی او زموږ د ائتلاف ځواکونه په نخه کوي. د پاکستان حکومت د کوټې د شورا په مشرتابه هم خبر ده.
داود امریکا په سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون. د امریکا یو څارونکي ډلې د سایټ استخباراتي رپورټ وایي چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن وژنه تایید کړې ده او دا خبره پر خپل ویبپاڼه لګولې ده. په دغه رپورټ کې دا خبره هم راغلې چې القاعده به د خپل مشر غچ اخلي، وایي چې د اسامه بن لادن یو کیسټ هم ریکارډ شوی دی چې تر څو تر وژلو څو اونۍ مخکې ریکارډ شوی وو. طالبانو ویلي د اسامه بن لادن وژنې د امریکا او نیټو پر ضد جګړې کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی. د ایمیل له لارې بېلابېلو رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې افغان طالبانو ویلي چې هغه خلک فکر کوي د اسامه بن لادن وژنه به په افغانستان کې روانه جګړه کمزورې کړي، له حقیقته نه دی خبر. په کراچۍ کې بیګا د شپې د لاسي بم په برید کې درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پولیس وایي پېښه په لیاري ټاون کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو کسانو د هوټل د باندې ناستو کسانو باندې لاسي بم وغورځولی. د لیاري ټاون د پولیسو مشر جاوید بلوچ د مرګ جوبري په اړه وویل
دی وایي درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون 15 نور جوبل شوي دي. حمله کوونکي په موټرسایکل سواره وو چې د لاسي بم د غورځولو وروسته په تیښته کامیاب شوي دي.
د لیاری ټاون د پولیسو مشر جاوید بلوچ هم تیرونه په دې سیمه کې د جوارګری په اډه باندې ورته بریڅ وې چې پکې 19 کسان وژل شوی وو. په خیبر ایجنسی کې د ځای اورپکو تنظیمونو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ یو ځل بیا نشته پیل شوی دی. په سیمه کې د مشال خبریال فرهاد چیناری وایي چې نن په تازه پیښه کې 2 کسان وژل شوی او ځینې نور ژوبل دي. د دواړو تنظیمونو ترمنز د تیر څو کالو راسي نشته روان دي. په افغانستان کې د اورپکو لخوا د نیول سوي امریکایي پوځي پلار د پاکستان له پوځ څخه د خپل زوی د خوشی کولو خاص کړی دی. په یوټیوب چینل کې شوی ویډیو کې رابرټ برګډال ویلي چې د دوی کورنۍ د پاکستان د پوځ په سالمیت باور لري او درناوی کوي او له دوی خاص کوي چې د زوی په خوشی کېدو کې د مرسته وکړي. باو برګډال د 2009 په جون کې يرغمل شوی وو. د پلار د خواست نیغ په نیغه د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ایسای له مشر شجاع پاشا څخه کړی دی. که څه هم دانه د معلومه چې امریکایي پوزي با برګډال يرغمل دی خو اسوسییټډ پریس وایي چې تیرونی جری کړل شوی ویډیو کې نوموړی د حقانی نتورک له لورپړو مشرانو سره ولاړ لیدل شوی دی. داو خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبری خبرونه کې به د دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ د اوسامه د وژل کېدو په اړه لیدل کاته او خبرې شوې دي. القاعده شبکې په داسې حال کې د خپل مشر وژل منلې دي چې د امریکا د سېنات یو غړي د پاکستان تور لګولې چې دوی د نورو ترهګرو په اړه هم معلومات لري.
There's a bigger issue here. They do know where the Haqqani network is. Intelligence services over in Pakistan and they give them safe haven.
اخوا په پاکستان کې د اوسامه وژل کېدو کوم نورو برخو ته ستونزې زیږولي. افغانستان ته د ناټو لپاره د سامان وړلو د کاروان غړي یا ډرایوران وایي
افغانستان غاړه شلو لا اوسامه چې په کومه ورځ موړو د سیدل تک اطلاعاله یو 20-25 غاړي الته کې وسوځول
خو په کار داري چې په غاټه ساده باندې دغه غوړ غاړي
په کراچي کې د تیر شپې د تاریخوالي او بمی بریټ حال هم درته درکو او په کوټه کې بعده هرتال ووري او ووري چې په بلوچستان کې هر کال د زیګون پر محل ل یو لکو میرمنو څخه شپک سوي مړی کیږي. د روغتیا یو چارواکي
دا په کار کې په یو لکه زداد یو بچی په دوران باندې مرکزي د هغه
او د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د چنار د پسرلنۍ مشاعرې انځور درکو.
چا په خبر چا په کابل پسې ټوپک راخستې
ته څومره بختورې ودلر ګلر چنار.
دا اونور له مشال رادیو سره اوسه او اوس هم درته خبرونه په دې موضوع پیلو. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې له یو چارواکي سره لیدل کاته کړی دي. په دې ملاقات کې د اوسامه د وشل کېدو او پسیمه کې د دې پیخي وروسته پر حالاتو خبري اترې شوي. آیا د خبرو اترو جزئیات دوی ښکاره کړي او کڅنګ نور د موضوع تفصیل څه ډول دي؟ په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خین نه حال اخیسته.
تیر مازیګر د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI چې کوم مشر د احمد شجاع پاشا هغه په پاکستان کې د CIA کوم چې امریکایي استخباراتي ادارې د هغه د مشر سره لیدل کاتو کړو. هر څوک د دې جزئیات په سرګند توګه له اوسه پورې نری رامخې شوې او هیڅوک د دې خبرې تخلې نه کی چې په دغه ملاقات کې دغه کتنو کې څه خبرې اترې وشوې. خو بیا هم کوم چې سرچینې دي پوزي سرچینې هغه سره چې زمو خبر وشو نو هغه دا خبر وکړه چې احمد شجاع پاشا د CIA مشر ته وویل چې د ابتعابات پرنګ پیخه دا د پاکستان په کردار او دغه شانتۍ په پنړۍ کې د پاکستان چې کوم ترهګرۍ خلاف عزم دی په هغه باندې ډېرې ګوتې روچتې کړې دي. نو باید چې د داسې قسمه پیښونه د داسې قسمه کاروایونه نه ډډه وشي ځکه چې پاکستان د امریکې یو ښه مرګری دی. ترهګرۍ خلاف جنگ کې د هغه سره کلک ولاړ دی. نو باید چې په هر قسمه کاروایي کې پاکستان په اعتماد کې واغستې شي چې دا قسمه شکونه رامخې ته نه شي. دغه شانتۍ وته دا خبره هم وکړه چې کوم استاسو په پاکستان کې د امریکای د استخباراتي ادارو یا نور داسې فوزي جګه په خفیا سرګرمو کې ملوث دي باید چې د هغه کسانو نمونه او دی په کم کمزې کې دي او د هغې څه څه کار دي. دغه د پاکستانی ادارو سره شریک کړي او که دې سره بیا هم څه معلومات وي نو هغه دې هم د پاکستانی استخباراتي ادارو سره شریک کړي.
د پاکستان د پوز لخوا د اسامه د وژنې د عملیاتو په اړه سنوي خبره مخې ته راغلې او که څنګه؟
کومې خبرې چې کېدې چې د پاکستان چې کوم رډار سیستم دی هغه جام کړی شوی دی، نو د پاکستانی فضایي چې کوم مشر دی راو قمر سلیمان هغه هم داسې خبرې کړي دي چې په دویم مئی باندې زموږ رډار جام شوی نه و، بلکې دا مونږ بند ساتلی و، دا مونږ چالو کړي نه و، ځکه چې دا ډېر ګران دي او د دې یو خپل حدي چې د خپل حد نه سیوا دا رډار کله اوچې دیږي، نو د هغې نه بعد د دې بیا مونږ دوباره به بیا د سره به دا سمو بیا به جوړول غواړي او نهه کاله که دا دغه شانته استعمال شي نو نهه کاله بعد د دې رډار وخت ختم شي. پاکستان چونکې یو غریب ملک ته د سره دونه سرمایه نشته چې دی هر نهه کاله بعد رډار اخلي، لحاظه زمونږ په لویدیځه پوله کومه چې د افغانستان سره تړلې ده په دې باندې دونه خطره نشته، نو ځکه مونږ دا رډار عموماً بند ساتو او ډېر کله نا کله دا مونږ کولاو کړو. خو کوم چې زمونږ مشرقي یا ختیځ پوله ده د هندوستان سره هغه چونکې ډېره خطرناکه ده، نو مونږ دغه رډار 24 ګنټې سلیری سات هغه زمونږ کولاو وي، نو دغه شانتي په دغه ورځ باندې زمونږ رډار ځکه دا جزون نه دی راغستی چې دا بندو دا رډار مونږ په کار کې نه وو ساتلی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل و چې د آی اس آی او د سی آی ای د مشرانو د خبرو اترو چې په اسلام آباد کې شوي و په دې اړه یې موږ ته معلومات راکول. لګې د می وروسته بل دی واورې چې د امریکا د سینټ ډیپوزي کمیټي مشر پر اسلام آباد تور لګولې لري چې دوی د اسامه په شان د نورو ترهګرو په اړه هم معلومات لري.
د مشال رادیو ده
تاسې مشال رادیو اورې. القاعده شبکې ومنله چې اسامه بن لادن وژل شوی دی. بل لور ته د امریکا په مشانو جرګه کې د پوځي کمیټې مشر تور پورې کړ چې اسلام آباد ته لکه څرنګه چې د اسامه بن لادن ځای معلوم و د ملا محمد عمر د استوګنې ځای هم معلوم دی. کارل لیوین دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې القاعده شبکې ګواښ کړی دی چې د اسامه د وژل کېدو غچ به اخلي. له واشنگتن په دې اړه هارون بچا رپورټ راکوي.
القاعده شبکې د جمعې په ورځ خپرې کړې د خپلې انټرنیټي اعلامیې په ترڅ کې د دې د مشر اسامه بن لادن د مړینې د خبر په تصدیق کولو هغه شکونه یو خوا ته کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه موجود و. رایټرز اجانس خبر ورکوي د القاعده په پیغام کې د امریکا او د دې د پلویانو نه د اسامه بن لادن د وژنې د غچ غستلو ژمنې شوي چې ویل شوي دوی به د دوی د هیوادو دننه او هم ورڅخه لباندې په سختو بریدونو په نخه کړل شي. د القاعده اعلامیه همدغه راز پاکستانیان هڅوي ترڅو د خپل حکومت پر ضد د بلوو په کولو امریکایانو ورته پلي له شرم او فساد څخه پاک کړي. په اعلامیه کې د امریکا په حکومت غږ شوی چې د اسامه د مړي او هم یې د کورنۍ د غړو که مړ دي او که ژوندي تذلیل ونه کړي او دا چې مړي دي ورله د هغو کورنیو ته حواله کړي. په ورته وخت کې بیا امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د اسامه په کور کې موندل شوي اسناد ښایي نوموړي له 1300 کلونو راهیسې هم له دغه ځایه بریدونه تنظیمول چې روان کال یې د امریکا د اورګاډو د نظام د پنخه کولو پلان هم لرلو. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو تحقیق کوونکو د امریکا له حکومت غوښتي ورته وایي چې آیا د بیت آباد د عملیاتو پر مهال اسامه ته داسې کم فرصت ورکول په پام کې نیول شوی سو نوموړي د ځواکونو پر وړاندې ځان تسلیم کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشرې میرمن نیوی پلی ویان روپرټ کولویل په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د بیت آباد د پیښې په اړه د کوټلي معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد یې ځینې پوښتنې د امریکا حکومت مخې ته ایښې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
و موریدل چې د امریکای د سنټ د پوزي چارو د کمیټې مشر سنیټر کارل لیوین ویلي دي چې پاکستان د نورو ترهګرو په اړه هم د اسامه بن لادن په شان معلومات لري او د استوګنې ځای ورته معلوم دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د سنټ د پوزي چارو د کمیټې چیرمن سنیټر کارل لیوین ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستانی حکومتي او پوزي چارواکو ته په پاکستان کې میشتو د نړۍ د ټولو ترهګرو په اړه معلومات تفصیل او جاج دا مجید بابر پر رپورٹ کے اورو.
دا امریکا پا سینٹ کی دا پوزی چارو دا کمیٹہ مشر سینیٹر کارل لیون امریکائی ٹیلیویژن اے بی سی سرا پا یو مرکہ کی ویلی دی چھ دے پا دے خبر کانے دے چھ لوڑ پوڑو پاکستانی حکومتی او پوزی چارواکو تا معلوم ہوا چھ اسامہ بن لادن چرت دے سکوی او چرت اسی گی او زیادتوی چھ دوی تا دا نورو مهمو ترہگرو پاڑا ہم معلومات شتا او داور تا ہم معلوم دا چھ دا طالبانو مشر ملا عمر چرت دے.
مهم موضوع دا چې دوی خبر دی حقانی نتورک چرته دی. د پاکستان حکومت ته پته ده چې دغه خلک په شمالي وزیرستان کې په سرګند توګه ګرځي. لپولیا خوازی او زموږ او زموږ د ائتلاف ځواکونه په نخښه کوي. د پاکستان حکومت د کوټه د شورا په مشرتابه هم خبر دی او چې کله مو پاکستانی حکومت ته دغه شبکو په تیره بیا د حقانی نتورک پر ضد عملیاتو لپاره ویلي دي، نو جواب دا وی چې ورتله جوړ نه دي. خدا سے نه دا بلکې حقیقت دا دی چې د حقانی نتورک او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې شتون لري چې ورته استوګنځایونه ورکوي.
د ای بی سی خبریال جوناتن کال سره په خبرو کې لیوین ویل چې پاکستانی لوړ پوړو استخباراتي چارواکو ته د هر څه معلومات شته. دا ډوم به زل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي منتخب چارواکي په جاره د پاکستان په حکومت تور لګولې دي چې دوی ته د اوساما بن لادن په اړه ټول معلومات وو. د زیاته کړه چې ما سره ثبوت خو نشته، خو د پاکستان په دې خبره هم باور کولو ته تیار نه یم چې دوی ته د اوساما په اړه باندې هیڅ معلومات نه وو. خاغلی کال لیون زیاته کړه چې د سینټ د پوځي چارو کمیټه په دې لړکی پلټ پیل کړی دي چې آیا په دې ټوله شخړه کې پاکستان لاس درلودو او کنه، او که زموږ لاس ته په دې اړه معلومات ترلاسه شول نو بیا به ګورو چې نورو پلټنو لپاره د سینټ غونډه راوبلو. خاغلی کال لیون د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د دې ټولو پوښتنو جواب ته اړتیا لرو چې آیا د پاکستان حکومت ته د دوی استخباراتي ادارې آی ایس آی په تیرو پنځو کالو کې په یو داسې مهم ځای کې د څه قسمه شکمنو سرګرمو په اړه ویلو او کنه. په پاکستان اوساما بن لادن ته د پناه ورکولو د شک نه پرته خاغلی لیون زیاتوي چې دی ډیر په یقین سره وایي چې د پاکستانی حکومت لوړ پوړو چارواکو طالبانو حقانی شبکې او مولا عمر ته هم پناه ورکړې ده، او دا ټول په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته په مرګ جوبله اړولو کې ککړ دي. خاغلی لیون زیاته کړه چې دا ترهګر د افغان پولی نه راوړي او دوی وچني او بیا پاکستان ترستانه شي. پاکستان ته معلومه ده چې دغه ترهګر چرته پاتې کیږي. پاکستان ته دا هم معلومه ده چې کوټه شورا چرته ده او د طالبانو مشران چرته ژوند کوي لکه مولا عمر، او مولا عمر خو خپ په جاره په پاکستان کې ژوند کوي. خاغلی لیون وای چې دوی مونږ وجني، زمونږ افغان ملګری وجني او بیا پاکستان ته منډه کړي، او پاکستان وای دوی ته هیڅ معلومات نشته. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده.
بیا هم د اوساما بن لادن د وژنو په اړه یو سیډنیز رپورټ لرو. د اوساما د وژنې د عملیاتو په اړه لا هم په پاکستان کې خبرې روانې دي چې دا عملیات د پاکستان او امریکې په ګډه وو او که څنګه. په دې اړه حکومت څه وایي او کارپوهان څه نظر لري؟ دا ټول په خبره د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اوساما بن لادن د امریکې د خوا په عملیاتو کې ووژل شو، ولې د امریکې د حکومت په وینا د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ته د دغه عملیاتو په اړه علم نه وو، او د پاکستان حکومت هم دا خبره مني چې پاکستان ته د امریکې د خوا د اوساما بن لادن د وژنې لپاره د ترسره شوي عملیاتو په باره کې د وړاندې نه معلومات نه وو. ولې د پاکستان ولس په دې باور نه کوي چې سرنګ پاکستان ته د اوساما بن لادن او د امریکایي عملیاتو په اړه علم نه وو. په ایبټ آباد کې د اوساما بن لادن د موجودګۍ او د امریکایي عملیاتو په اړه پاکستان ته علم وو او کنه وو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې د پاکستان تیر سفیر رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل.
دا خبره خو واضحه ده چې د پاکستان اجازت او د علم نه بغیر دا کار شوی، ځکه چې پنیټا دا ویلي دي سی آی اے چیف چې که موږ دا خبره پاکستان سره شریکه کړې وی نو دې خبر احتمال وو چې دا خلک چې کوم دا موږ نه داس نه بوتي وي. دې مطلب دا چې د سی آی اے د پاکستان په اداري نظام باندې اعتماد یا کم یا بالکل نه. دیم خبره دا ده چې کدا خلک دلته څلور پنځه کارونه وو، نو بیا دا څنګه کېدی شي چې دلته پاکستان کې چې کوم دې سره متعلق خلک دي هغې ته بې علم نه وو؟ دا یو بیل موجود ده. که چېرې دا خلک دلته صرف پنځه شپږو میاشتو نه وو، نو بیا خو دا احتمال کېدی شي چې پنځه شپږ میاشتو کې کېدی شي بعضې وخت دا ممکن نه وي چې یو سړي تا ته پته ولګي چې هغه د کور نه باندې راوځي. خو که څلور پنځو کارونه دا خلک دلته وو، نو بیا به د دې خبرې انکوایري او تحقیقات کېږي چې ولې زمونږ ادارو ته ولې دا معلومات نه شو.
ځینې کارپوهان دا نظر هم لري چې پاکستان ته د اوساما بن لادن په اړه هیڅ علم نه وو، او کچري پاکستان په دې خبر وي چې اوساما بن لادن په پاکستان کې دی، نو دغه امریکایي عملیات به د ایبټ آباد په ځای په قبایلي سیمو کې ترسره شوي وي. هم په دې لړ کې په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل.
کایو طرف ته وګوري پاکستان څه کوم ادارې دي هغه معلومات یا نه معلومات په یو طرف خبره هغه ته وو کنه وو بل څه ته وګوري کده پاکستان حکومت ته دا پته وي چیرې اوسامه څه کوم دی په بات کې دا او هغه پاکستان دا کوشش ہوئے دا اوسامہ موجودگی دا سے کے کم زے کے امریکی تا دا یقین ہو کر لے دا دا پاکستان فوج نو ستلے یا دا اغی اداروں نو دا زمون خواہش ضرور ہے سدا ایبٹ آباد سدے آغا وزیرستان کے ہے یا قبائلی علاقوں کے ہے یا آغا چتا دا پاکستان بارڈر علاقوں کے ہے دا پاکستان سر دا بہانا جڑی دلا سیر دا دا سر دینو کے ہو کم زے کے مونگ آسانی سے ٹریس کرے شو حل تک کے زمون رسائی نوا خوب بدقسمتی دارا سے کدا دا سے زیتا پاکستان ایبٹ آباد کی نیول ہے اور بیا دا سے زیتا بولے نا کہ وزیرستان یہ قبائلی سیما سکون دا نو گورا دا دی بھائی وہ نیواری ضرور پتہ نگی دے ولی کہ دا سے آسان خبر ہے نا لسے وہ سما سکون سنیل سی دا آغا گرفتار کی وہ آغا وہ نسے وہ آلتا بوزے نو آغا پتی دے شینا
یاد دی وی چې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنی او په ایبټ آباد کې د امریکایي عملیاتو په اړه د استخباراتي ناکامۍ د پلټنو حکم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د اسامه بن لادن د وژل کېدو د عملیاتو او په دې اړه د پاکستان او د امریکای د استخباراتي مشرانو د نظر د تبادلې په اړه هم خبرونه اوریدل. خو دا چې دا مهم اوریدل چې په پاکستان کې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري. راځي چې وورو په دې اړه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې افغانان څه نظر لري. هغه افغانان چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي د اسامه په وژلو څه وایي. تانو سره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد د انټرنیټ پر مټ د سکایپ له لارې خبري اترې کړې او داسې رپورټ یې برابر کړې.
سره له دې چې د اسامه له وجلو څخه 15 ورځې اوړي، خو نن هم پاکستانی میډیا لکه ورسپانی، ریډیو او د تلویزیونونو سره ټکی د اسامه وجنه جوړوي. نړیوال مطبوعات هم د اسامه د وجلو په بیلابیلو انکشافاتو سر مقالې خپروي او که د انټرنیټ میډیا ته پام وکړو هم د اسامه د مړینې په اړه وخت په وخت نوې لیکنې خپروي. دې نه علاوه د انټرنیټ په مټ سکایپ کې هم انلاین کنفرنسونو کې د اسامه موضوع توده ده. ومو غوښتل چې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو نظرونه د اسامه په مړینه ولرو. په ډنمارک کې میشت افغان لیکوال او شاعر ممتاز ارمان د پښتنو ټولې بدبختۍ د اسامه له لوري ګڼي. په کابل کې میش شاعر او لیکوال اندیښمن زازیا تمه لري چې د اسامه لمړینې سره به د پښتنو له خاورې د جګړې لمن ټول شي.
اندیښمن زازیا د کابل نه. زه فکر کوم چې د اسامه مړینه به خصوصا د پښتنو لپاره یو ښه زیری به وي که چیرته په اوږد مهال کې یا لنډ مهال کې د افغانستان په جګړه تاثیر راولي او دا جګړه یو څه کمه کړي نو دا به ګټه وي. خو هیله مو دا ده چې د ده مړینه په افغانانو دپاره، په خاص ډول د پښتنو دپاره او د تروریزم ضد د روانې جګړې دپاره ښه زیری واوسي او په خاص ډول دې جګړې لمنه نوره ټوله شي.
بلخوا په ایټالیا کې میشت یو افغان وایي چې د امریکا پوست په افغانستان کې د میشتېدو موقع اسامه برابره کړې ده.
زما نوم عبدالله ده، د ایټالیا نه خبرې کوم. د بن لادن په باره کې زه دومره درته ویلی شم چې دا د افغانستان دپاره دښمن رالیږل شوی و او دا د افغانانو د پښتنو دښمن و. ده د امریکا دپاره یوه لاره جوړه کړه چې امریکا افغانستان او دا ډیر ښه شو چې د منځه تللی ده.
لسکایپ نه علاوه فیسبوک هم د انټرنیټ داسې یو جال دی چې ټوله نړۍ سره نږدې کړې ده. هلته هم په نړیواله کچه د اسامه په مړینه بیلابیل نظرونه د میلیونونو انسانانو ترمنځ شیبه په شیبه شریکیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
تاسو مشال رادیو اورئ. کراچی نه بګرام ته یعنی د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د پوز اډې بګرام ته د ناتو د پاره تیل اوړونکو ټینکرو چلون کې وایي چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته دوی ته ورپی خستونځي لا پسې زیات شي ودی او دوی په بیلابیلو سیمو کې زورول کیږي او د دوی لاریګانې سوځول کیږي. د دغه لاریو چلون کې کراچی کې د مشال رډیو له خبريال ظفر کریمی سره خپلې ګلې معنی شریکی کړي دي.
ڈرائیور نوم میں اختر پرویز دا او افغانستان گاڑا چلو دا اوساما چھ پکو میں اور موڑو دسی دل تک اطلاع رالا یو بیس پچیس گاڑی حال تک وس وزاول ڈک پٹان سارا ڈک پٹان نے مخ کے موس کا وس وزاول خدا دا او گورا گاڑی ام لار دی کانوائی ام نو زی دا سی گاڑی چھ دا شپک اور زو نڈا کو لار دی کانوائی نو باسی ولی شالی دا اوساما کیس وس حال تک گاڑی وس وزاول حال تا او دا ٹھیک دران گاڑی نہ اوباسی نن شپگما چلار موراز دا چاول د موش گاڑا پچ ولار دا کان وای ولار دا تے ڈیار نہ چھ یارا دا سی نہیں چھ سو پسات را پسات دل تک نہ کی جوڑ اوس نو دل تا مو ڈاری جو
نو مشکلات تو کہ وزا پاس کا شوی چھ وز تقریبا چھ پنزو پر گاڑی پ درخان کے سوی قبل پرن پاٹھ کے سوی خو پکار داری چھ پغاٹا ستا بند دغو غور غاڑی و دغو لاغور کی پازات بےروزگاری اور مجبور ہے نا کی تقریباً شرمیا والے نہ ترخوان پہ ریپ ہوٹل باندھے ڈوڑے تم نہ پر کھولو نہ پروڑ باندھے روٹے تھا وہ در ادائش
مشال ریڈیو ستاسو دزرونو غاگ
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري. په دې خبری خبرونه کې مو بلابل خبری رپورټونه واوریدل د چي د پاکستان کورنۍ ورسپان ونن پر کوم موضوعګانو خبری اترې کړې دي او پر کوم موضوعګانې خبرونه او تبصری خبری کړې دي. دار تعالی اسلام آباد سراج زهیر وای
نن هم اکثره د انګريزي او اردو ژبو ورسپانو خپل ادارې د اوسامه د مرګ نرستو د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې لیکلي دي. ادارنګ د دې پیښې نرستو د پاکستان صورتحال ته هم کتلې دي. د انګريزي ژبو ورسپانو ډېری ټایم خپل ادارې د فاصلې ختمولو په نوم لیکلي ده او وایي چې 13 ورځ د پاکستان خارجه چارو سکرتر سلیمان بشیر او بیا د کور کمانډان غونډه کې د پوځي سر لخر لخوا د دې خبرې اعتراف چې څنګه اوسامه په پاکستان کې اوسېدو پاکستانی استخباراتي ادارو ته پته نه و بیا د امریکایي د کاروایي نه هم پاکستان خبر نشو. ادارې لیکي چې دا دوانه داسې ګامونه وو چې په پاکستان نه یوازې بلکې په ټوله نړۍ ګوتې راپورته شوې دي. د دې وروسته پاکستان امریکایي ته ښکاره پیغام ورکړو چې راتلونکي کې داسې کارونو نه ډډه وکړي شي او دا هم کبل څوک داسې اراده لري یا ګاونډیانو خصوصا هندوستان داسې ګام پورته کړو نو نتیجه به یې ډېره بده وي. اخر کې ادارې لیکي چې د هر څه له وجې بعد د پاکستان او امریکایي تعلقات نه خرابېږي ځکه چې دوانه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې بوخت دي او همدا خبره د امریکایي خارجه وزیر هیلی کلینٹن او د پاکستان چارواکی هم کوي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ د پاکستان پوز سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د کور کمانډر کانفرنس ته وینا کې وویل چې د اپټاباد پرنګ پیخه کچره بیا مخې ته راغله د هغې به پوره پوره جواب ورکولی شي او دا چې د امریکای سر د پوځي او انټیلیجنس په مرستو به یو وار بیا غور کیږي. ادارې لیکي چې د اپټاباد د پیښې نه وروسته ځینې سیاسي وګړي بې ځایه د پاکستان پوز په کردار باندې ګوتې پورته کوي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې پاکستان دا د مشکلاتو سره مخ دی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د فرانس د واپس راتلو وروسته د اپوزیشن د مشرانو فرض جوړیږي چې دوی ورشي او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه وپوښتي چې د روان صورتحال سره د مقابلې لپاره ستاسو څه پروګرام دی. یقینا چې د اپوزیشن به دا کردار د ستاینې وړ او د کام په ګټه کې وي. ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د اوسامه د مرګ پیښه تر اوسه د پاکستان او غیر ملکي میډیا او ولس لپاره یو ګرمه موضوع جوړه شوې ده خو له هیڅ واضحه صورتحال یا منطقي خبره مخې ته نظر آغلی. او بیا د امریکای له خوا د اوسامه د مرګ تصویرونه نه جاری کول هم دا خبره نوره کړکې چنه کړه او د دې سره د امریکای د وزیر خارجه هیلری کلینټن له خوا هم بیان را روان دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په پاکستان او افغانستان کې بیا سره شروع کول وی. ادارې لیکي چې د پیغه په اړه پاکستان مسلسل وضاحتونه جاری کوي. ادارې زیاتوي چې ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مهم کردار لوبولې دي او دا د دې لپاره چې نړۍ کې امن پزی شي. لهذا امریکای له پکار دي چې یو قدم اوچتو ولو د فیصله کولو نه وړاندې د دې منطقي او د ټولې نړۍ ځمکني حقایق په نظر کې وساتي او پاکستان باندې بې د سوجي فشار نه غورځوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس په پښتونخوا کې دولسنیم بجې کې دون کې دی او په دولسنیم بجو کې د تل پشانې موږ درته د خبري رپورټونو سرټکي وایو او د سرټکو وروسته د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو ته بیا هم رپورټونه لرو او په دویمه برخه کې به دا وایو چې څنګه اسامه بن لادن په د وژنه او د عملیات د وژنې عملیات سرنګ په تلویزیونونو کې انعکاس مومند او په تلویزیونونو کې څنګه خبرو شو د غرض به په دې اړه د بیلابیل ورسپانو نظرونه هم واوري او د دې ترڅنګ د خبرونې په ورسته برخه کې تاسو ته د چینار په سرلنې مشاعره هم لرو خو اوس هم تاسو ته د څو مهمو خبرونو سرټکی
په پاکستان کې د امریکا لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کې دوروسته د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA ل سټیشن ډایرکټر سره لیدلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی. القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن وژنه تایید کړې او د خبرې په خپل وبپاڼه لګولې دي. طالبان ویلي چې د اسامه بن لادن وژنې د امریکا او نیټو پر ضد جګړه کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی.
دا خبرونو سرټکی وو چې عبدالحی کاکړ د تاده مشال رادیو نه واورول او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوه. په پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې انتقاد دا دی چې څنګه دا هیواد ونتوانید اوسامه چې کلونه کلونه په دې هیواد کې اوسېده ونیسي. خو د دننه په پاکستان کې بیا د اوسامه له وژل کېدو وروسته په حکومت له دې کبله انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې ولې د خپلې خاورې دفاع ونه شو کړې. په دې اړه اجمل انت رپورټ پام وکړي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر د دې مسلې په اړه وړ مورس خبري وکړي او بهرنیو هیوادونو ته د دا ډول بریدونو د عواقبو په اړه چې امریکا په پاکستان کې وکړ خبرداري ورکړ. نو موري ویل پاکستان لغ خپل خاورې څخه د دفاع ځواک لري. سلمان بشیر وایي په دې کې د هیڅ شک نه وي چې پاکستان د خپل دفاع د یقیني کولو وړتیا لري. موږ پر خپل وسلوال پوز او امنیتي ځواکونو ویاړو. موږ د پاکستان په استخباراتي ادارې هم افتخار خو له دې سره هم د پاکستان عام خلک قناعت نه کوي او د خلکو دا ناراضي په هغه یو لیکلي تلیفوني پیغام کې چې په اسلام آباد کې د خلکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خط څرګند ده. دا تلیفوني پیغام چې خلک یو بل ته استوي وای پاکستان اوس هیڅ خوندي ځای نه دی، آن چې اسامه بن لادن هم پکې خوندي پاتې نه شو. په هر صورت اوس په پاکستان کې خلک د دې پښتنې په جواب پسې دي چې په هغه څلويخ دقیقي عملیاتو ډزو او نیونو کې چې د هلیکوپټرو په ملتي امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې د پاکستان یو لوی پوځي مرکز ته په څو قدمۍ کې ترسره کول، هغه مهال د پاکستان امنیتي ځواکونه پوز او پولیس چیرې وو؟ د ایبټ آباد محلي پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي په هغه شپه 12 بجې چې کله د ایبټ آباد بلال ټاون ته د امریکا الوتکې را ورسېدي نو د سیمایزو پولیسو د تانې تلیفون هم شرنګا پیل کړه. د نوانشیر د تانې مشر محمد نذیر چې بلال ټاون هم پاړون سیمه کې راځي وایي دوی زر تر زره د پولیسو وډله د څېړنو لپاره هغه سیمه ته چې د اسامه بن لادن کور پکې وو واستوله. نذیر وایي کله چې دوی ډله سیمه ته ورسېدل ویلیدل چې سیمه پوځیانو محاصره کړې او د پوز افسرانو له پولیسو هم وغوښتل چې له سیمه ته وکړي کړي ورسره کلک کړي. د بی بی سی اردو پانی بیا د یو بل پولیس افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي کله چې د په هغه شپه د پیښې سیمې ته ورسید ویلیدل چې پوځیان له الوتکې ځانونه راغورځوي او دا ودانۍ محاصره کوي. د ایبټ آباد دی پولیس افسر ویلي د دې ننداري په لیدلو یې ګمان وکړ چې پاکستاني پوځیان ښایي کوم عملیات ترسره کوي نو له همدې لپاره سیمې ته نږدې نه شو. د پاکستاني پولیس افسر ویلي کله چې د پاکستان خپل پوځیان سیمې ته ورسېدل نو ویلیدل چې ویجاړه شوې الوتکه له هغه څخه نه ده چې د پاکستان پوځي کاروي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر بیا پر وخت د پاکستان د پوز د نرسیدو وجه بیخی بل څه خودلی نوموړي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ډیپلوماټانو ته وویل
زموږ
رادارونه له کاره لویدلی وو. کله چې مسؤل چارواکي په دې پیښه خبر شول دا هغه مهال و چې د دوی والوتکه نسکوره شوې یا خرابه شوې او له منځه وړل شوې وه. د پاکستان پوز په جریان کې نه و، مشوره ورسره نه وه شوې او له دې پیښې خبر نه و. کنه پوز څه چې لازم و هغه یې وکړل. خو پوښتنه دا ده چې کله یې والوتکه راولویده آیا دوی د امریکا هلیکوپټرې تعقیب کړي؟ آیا د پاکستان پوز له دې وروسته وکولی شو چې سیمې ته د امریکا راغلی الوتکې وپیژني؟ آیا دوی په وړاندې کوم غبرګون وښود؟ آیا سمدلاسه یې د امریکا له پوز سره تماس ونیو؟ دا هغه پوښتنې دي چې له څو ورځو راهیسې د پاکستان په تلویزیوني چینلونو کې د تقاعد شوو پوځي افسرانو او د هوایي ځواکونو له پخوانیو قمندانانو څخه کیږي، خو تر اوسه ورته سم ځواب نه دی موندل شوی.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال رادیو اوریده. اوسامه بن لادن د وشل کېدو او د دې پیخي یا عملیات وروسته د بیلابیلو رسپانو او خبری رسنیو او سرچینو څخه ترلاسه شوی رپورټونه او خبرګونونه مو درته خبر کړل. دا چې د پاکستان ټي وی چینلونه په دې اړه څنګه خبرونه لري او په دې د دې پیخي د سرنګوالي په اړه څه ډول خبرونه خبروي، دا راته له اسلام آباد انیسا اجمل په خپل رپورټ کې وایي.
د اوسامه بن لادن د وجنې وروستو پاکستانی ټي وي چینلو باندې مختلف قسمه بحثونه مخته راغلي دي او زیاتره دا ویل کیږي چې څنګه امریکایي پوز ایبټ آباد کې آپریشن وکړو او حکومتي اپوزي چارواکي تر اخره وخته د دې نه خبر نشو. د مختلفو خبرونو په دوران کې سیلنکارانو او کارپوهانو په حکومت اپوزي مشروالي دا ګوته پورته کړې دي چې ولې تر اوسه پورې د اوسامه پاړه دوی سمنتکي خبره نه ده کړې. د اوسامه د مرګ وروستو د دویم ای نواخلا تر پنځم مې پورې د پاکستان نیجی ټي وي چینل جیو نیوز په زیاتره خبرونو کې حکومت باندې ګوتې پورته کړې دي او دی وايي چې حکومت ولې تر دې دمه د اوسامه وجنې په لړ کې خپل موقف پډاګه نه کړو.
لیکن اوسامه کے معاملے میں یا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ کسی کو نہیں پتا. سیاسی منظر نامے پہ اگر دیکھ لیجیے تو لوگوں نے ہم سے صرف جھوٹ ہی کہا ہے.
دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو ایبٹ آباد کے آپریشن کا قطن علم نہیں تھا. اس نے کچھ مزید سوالات کو پیدا کر دیا ہے.
تغشان ایر وائی نیوز پخپل خبرونو کے پہ حکومت ٹکونا کھڑی دی اور وائی چ صدر زرداری دخپل ناکامے پہ حقلا دا بیان راندے قبول پزے دخپل حکومت مضبوط اولو حل زلو کے مصروف ہو.
جسے اوباما نے فون کر کے اطلاع دی ہے کہ ہم نے آپ کے ملک میں یہ کام کر دیا ہے، ان کا رد عمل کب سامنے آئے گا؟
ایک ایسا ملک جس میں اسامہ بن لادن محفوظ نہیں، میں اور آپ کیا محفوظ ہوں گے؟
بلخوا سما ٹی وی پخپل خبرونو کے پپوز باندھے گتی پورتا کڑی دی.
آخر کار پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ امریکی آپریشن کی ان کو بالکل کوئی خبر نہیں.
دی سرا سرا دو اردو جبے یوبل ٹی وی چینل دنیا نیوز وائی چتر اس پورے دو ساما پاکستان کی موجودگی پڑا نہ سیاسی مشر والے اور نہ پوزی مشر والے پگڑا گستے دا اور پدے حکلات دوانو دا رکھنا متضاد بیانوں مختار اغلی دی.
اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ بن لادن کی پاکستان میں پانچ سال سے موجودگی جو ہے وہ پاکستانی فوج کی فیلئر یعنی کہ ناکامی سے تعبیر کی گئی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم فورن آفس کا اپنا سٹانس ہے، ہماری سول لیڈرشپ کا اپنا سٹانس ہے اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ ابھی تک اپنے چپ کا روزہ توڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی.
دغشان ڈان نیوز پخپل خبرونو کے دو حکومت تخلیص یا تبھی چہی تا دا اسامہ بن لادن پر ضد آپریشن کول و پاڑا پورا معلومات نشتا.
اسامہ بن لادن کی پاکستان کی سرزمین پر نہ صرف موجودگی بلکہ ایبٹ آباد کے اندر امریکی فورسز کے ہاتھوں اس کا قتل، اس پاکستان کی طرف سے ایک عجیب قسم کا رد عمل، اور یہ کہا گیا کہ نہ اسامہ بن لادن کی موجودگی کا ایبٹ آباد کے اندر ہمیں علم تھا اور نہ اس آپریشن کی تفصیلات کے بارے میں ہم آپ کو کچھ زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں امریکیوں نے مکمل طور پر لا علم رکھا تھا.
ددین علاوہ ایکسپریس نیوز، اپنا نیوز، وقت ٹی وی اور اے وی ٹی خیبر نیوز چینل ہم پخپل زیادہ رخ پرونوں کے دو اسامہ بن لادن پزت آپریشن پاڑا پہ حکومت گتی پور تکڑی دی. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال تر سنگو سے ہر اورز د سہار لنا ہو د مخام ترش پگو
د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه وروسته به څه نوي قانونونه، څه نوې تګلاره جوړیږي او حالات به په پاکستان کې څه ډول وي؟ پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې لیکوال خالد عزیز په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې غټ ټکي په دې رپورت کې اوري. د اسامه بن لادن تاریخي سفر چې په نړۍ کې مسلمانان راپاڅوي د ایبټ آباد په ښار کې پای ته ورسید. دا سفر د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په هغه ځای کې چې پوځي افسران د هغه هیواد چې په 1920 کې د اسلام په نامه جوړ شو د ساتنې لپاره روزل کیږي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي پاکستان د اسامه بن لادن یا طالبانو پناه ورکولو کې څه ګټي کوي، ولې پاکستان دا ډول ځان وژونکي تګلارو پسې درومي، له داسې کګو تګلارو سره هیواد له خطر سره نه مخامخوي؟ تر اوسه چې موږ ژغورل شوي یو، لامل یې دا دی چې امریکا د پاکستان استخباراتو ته په دې سترګه ګوري چې له القاعده او طالبانو سره یې اړیکې دوی ته دا فرصت برابر کړي چې له تروریزم سره په جګړه کې بریالی شي. په ځواب کې پاکستان له دې اړیکو د واشنگتن د اړیکو لپاره کار اخلي. د ډان ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال لیکي که چیرته دا سمه وي نو عجیبه تګلاره ده. په تیرو 10 کلونو کې پاکستان په افغانستان کې د جګړې له امله ډیر بې ثباته شوی دی. په کور کې دننه د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی چې دا په افغانستان کې له طالبانو سره تعلق لري، همدارس له القاعده سره په تړاو کې دي. په عین وخت کې پاکستان ډیر دې ته اړتیا لري چې په جګړې کې د خپل غښتلي ګاونډي هند په وړاندې بریالی شي، له کوم سره چې امریکا ستراتیژیکه همکاري کوي. بل ورته لیکوال وایي امریکا د پاکستان اغیز او پوهې ته د افغانستان د جګړې په ختمولو کې اړتیا لري. امریکا او پاکستان یو بل ته ضرورت لري. نو د بن لادن د پیښې په برخه کې د پاکستان دوه مخیزه رول سربیره له افغانستانه په بریالیتوب د امریکا د ځواکونو د وتلو لپاره پاکستان ته واشنگتن اړتیا لري. پاکستان د یوازیتوب احساس کوي او ځپل شوی دی، نو غواړي چې د دې جګړې له پای ته رسیدو خپله ځانګړې ګټه ترلاسه کړي. له دې داسې ښکاري چې پاکستان له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د اسلام آباد اغیز ته غاړه کېږدي او د اوږدې مودې په مخه ستراتیژیک ملاتړ یې وکړي. د ډان په دې مقاله کې راغلي پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه معرفي کول دا معنا لري چې امریکا ته ستره خطر پیدا کیږي. کله چې موږ خپل ملت او دین سره اغو، نو موږ نړیوالو ته اجازه ورکو چې زموږ سیاسي ډګر ته راننوځي. کله چې د اسلام لپاره د نړۍ په کوم ګوټ کې د برلاسۍ هڅې کیږي، نو سمدستي د پاکستان پر ستونزې بدلیږي. له دې سره همدارس نورو ته اجازه ورکول کیږي چې د پاکستان دننه فرقه یي شخړو ته هم راوړاندې شي. بن لادن ویلي و چې د یو ځانګړي اسلامي خلافت وړي او له امریکا سره د دې لپاره جګړه کوي چې اسلامي هیوادونه ورانوي. د هیله لرله چې څه چې یې د سپتمبر په 11 وکړل، له هغه سره یو اسلامي انقلاب پیلېږي او د خلافت بنیاد جوړیږي. دا کارونه ونه شول. لیکوال په آخره کې زیاتوي چې اسامه به هرو مرو په منځني ختیځ کې د وروستیو پاڅونونو اسباب ته خپه و. له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا په عربي نړۍ کې پاڅونونو څرګند کړ چې القاعده له سیاسي پلوه مهمه نه ده، لکه څرنګه چې رابرټ فیسک لیکلي دي. په تیرو 4 میاشتو کې په میلیونونو عرب مسلمانان پاڅېدل او د شهادت لپاره یې ځان چمتو کړ، خو دا شهادت د اسلام لپاره نه، بلکې د خپلواکۍ، آزادۍ او دیموکراسۍ لپاره. بن لادن له دې استبدادیانو ځان خلاص نه کړ، خو خلکو دا کار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د برتانیو ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د زوی آتش تاثیر یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان بدمعاش پوست د یو بربد شوي ملک چارې پر مخ بیایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې ده.
مقاله د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره سره لیکي. لکه چې د ترګری پر ضد جګړه پیل شوې ده، موږ په لومړي ځل د خپل دښمن د چهرې دویم اړخ ولیدل، او دا د یو وژیر لرونکي جهادي نه، بلکې د پاکستانی پوځ د یو افسر په بڼه کې. مقاله لیکي اسامه بن لادن داسې ونه مندل سو چې یوازې په ایبټ آباد کې اوسېدی، بلکې هغه په دې سیمه کې د پاکستانی پوځ میلمه و. او اوس د دې پوځ په اړه تورونه څو اړخیز دي، او همدا ډول د پاکستان گاونډي هیوادونه لکه افغانستان او هند دا فکر کوي چې په جنوبی آسیا کې د جهاد سرچینه د پاکستان پوځ دی. مقاله زیاتوي پر دې تورونو سربیره په ایټمی وسله سنبال د لوی پوځ نه یوازې په جنوبی آسیا کې د امن د دشمن، بلکې د لویدیز پر ضد د ترګری د مالی مرستیال او ژغورونکي په توګه څرګند سو. مقاله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ستونزې یوازې یو اړخ دی، بل پلو هلته د ویری او لا قانونیت انسان تښتونی، درغلیو، جنسی تیریو او وژنو کچا تر اندازې زیاته سوې ده. د مقالې لیکونکي آتش تاثیر لیکي، د روان کال په لومړیو کې زما پلار سلمان تاثیر د خپل ساتونکي لخوا ووژل سو، او بیا د هغه قاتل په ملاتړ کې په زرګونه خلکو لاریونونه وکړل چې مشري یې لشکر طیبه کوله. آتش تاثیر لیکي، لشکر طیبه هغه ډله ده چې د پاکستان پوځ جوړه کړې ده او اوس دې ته زړه نه شه کوي چې له منځه یوسي، هغه ځکه چې دا ډله له هند څخه یوه خاصه کرکه لري. او هم د دې ډلې مشر حافظ سعید په روانه اونۍ کې د اسامه بن لادن لپاره دعاګانې وکړې. آتش تاثیر زیاتوي، لړزیدلی ملک چې په ذهني پریشانۍ اخته دی او یو بدماش پوز لري اوس په ورو ورو د ترهګرو لاس ته لوږي. تاثیر د مقالې په پای کې لیکي، کله چې زما پلار ووژل سو نو ما دا احساس کړه چې د ترهګرۍ دا نوی کیفیت په ټولنه کې دومره ژورې کچې ته تللی دی چې د دې امکان ډیر کم دی چې یو څوک په دې پوه سي چې پاکستان له کوم ځای پیل کیږي او ترهګري پر کوم ځای پای ته رسیږي.
تاسې مشال رادیو اورې په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د ولسمشر ځینې نږدې همکاران په دې تورن شوي دي چې له کوډو او سحر او جادو څخه کار اخلي. په دې اړه د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې یو رپورټ درته احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د ولس مشر او ستر مذهبي مشر ترمنځ د استخباراتو د وزیر پر سر چې احمدی نژاد استعفا ته اړ یست خو علي خامنئي بیرته په دنده وګمره، اختلاف په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د ایران د ولس مشر ځینې نږدې همکاران تورن شوي دي چې د احمدی نژاد د پالیسیو د عملي کولو لپاره له کوډو او غیر عادي قدرتونو څخه کار اخلي. په وروستیو څو ورځو کې ګڼ شمېر چارواکي چې احمدی نژاد او د ده د دفتر رئیس ته نږدې وو د کوډو او پیریانو د حاضرولو په تور نیول شوي دي. د آینده په نوم د ایران یو خبری ویبسایټ په نیول شویو کسانو کې یو تن د عباس غفاري په نوم د داسې یو سړي په توګه تعریف کړی چې د میتافیزیک او له ناپېژندلې نړۍ سره د اړیکو ټینګولو په برخه کې ځانګړې تجربه لري. ولسمشر احمدی نژاد د مذهبي مشر لخوا د استخباراتو د وزیر د بیا ګمارلو د پریکړې په وړاندې له یو لس ورځني اعتراض وروسته د تیرې یکشنبې په ورځ بیرته جمهوري ریاست ته ستون شو. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي، د مذهبي مشر له اوامرو څخه د احمدی نژاد سرغړونو د ایران په بنسټپالو کړیو کې یو لړ سخت انتقادونه پرولی دي. دوی احمدی نژاد ته ګواښ کوي چې له داسې یو برخلیک سره به مخامخ شي چې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران لومړنی صدراعظم ابوالحسن بنی صدر ورسره مخامخ شوی و. بنی صدر د ملایانو د ځواک د کمزوري کولو لپاره د هڅو په خاطر لومړی استیزا او وروسته له ایرانه تبعید شو. خامنئی ته نږدې بنسټپال ملا آیت الله مصباح یزدی د ایران له مذهبي مشر څخه بې اطاعتي له الله تعالی څخه له بې اطاعتۍ سره انډول بولي. بنسټپال ملایان چې وایي د مهدی اخر زمان د بیا ظهور اټکل نشي کېدای، په دې برخه کې د احمدی نژاد پر عقایدو سخت انتقاد کوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي، له مهدی اخر زمان سره د احمدی نژاد مینه ټولو ته څرګنده ده. د په 2009 کال کې په خپلو ویناو کې ویلي و چې له ده سره موثق شواهد شته چې د امریکا متحد ایالات د امام مهدی د بیا ظهور د مخنیوي هڅه کوي. ویل کیږي چې د ولسمشر دفتر ته د احمدی نژاد لستنېدو وروسته تر اوسه د ته نږدې لږ تر لږه 25 چارواکي او د ده د دفتر مشر اسفندیار مشایي نیول شوي دي. په دوی کې د ایران د فرهنګ د دولتي کمیټې مشر عباس امیری فر او د مشایي لخوا د یوې نوې جوړې شوې ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي. تیرونۍ په سپاه پاسداران ځواک کې د خامنئی مرستیال استازي مجتبا زلنور وویل چې د ایران ولسمشر په حقیقت کې مشایي دی او احمدی نژاد په یو زاړه پړي په د پوره ځان نخلولای دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
خو سرته د سیمې پاړه او د کور کلی پاړه رپورټ لرونن په کوټه کې د پرونی پیښې پر ضد هرتال دی. د کوټه په هزاره ټاون کې پرون سهار نامعلومه وسلوالو په ډزو او راکټي بریدونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي. د هرتال له همدې خره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
په پرونی پیښه کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي او تر پنځلس پورې ژوبل شوي وو. د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا تیر مازدیګر په خبري غونډه کې د همدې ګوند چیرمین عبدالخالق هزاره وویل،
هماره شروع دین سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں حکمرانوں اور ایجنسیوں کی
زموږ خو لمړی ورځ یې همدا موقف دی چې په افغانستان کې د حکمرانانو او ایجنسیو لاسوهنی په دې سیمه کې توندلاریتوب او ترهګرۍ ته موقع ورکړه. زموږ حکمرانانو او ایجنسیو په هیواد کې ځننه او بهر د خپلو پټو مقاصدو لپاره د ترهګرو ډلو پر سر لاس و. د دې هیواد وګړي له حکومت څخه دا پوښتلی سي چې د دې توندلارو ډلو دې هیواد او ملت ته څه ګټه ورسېده. عبدالخالق هزاره په همدې خبري غونډه کې د دې پیښې پر ضد د درو ورځو د ویر او د نن د کاربندیز اعلان وکړ. بلې خواته تر همدې ګوند لمخه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د همدې پیښې پر ضد د نننۍ کاربندیز اعلان وکړ. د پښتونخوا ګوند د صوبې صدر عثمان کاکړ مشال ته د نننۍ کاربندیز په حق له وویل
دا خاص دی او خاص ارادي خلق سي دي هغه غواړي داسې په پښتونخوا وطن کې داسې عملیات روان کړي چې هغه ته د پیرکواریت نوم ورکړي او کوشش دا وکړي چې یاره پښتونخوا وطن یا د دې وطن اوسېدونکي چې دي هغه د پیرکواریت غواړي دا زیاتوب کېږي. دا زموږ ټول د کوټ ښار تاجرانو ته دوکاندارانو ته ټول ولس ته موږ خاص کوو دا هیله کوو دوی خپل دوکانونه وتړي بندې کړي.
له دې سره مې د انجمن تاجران لایوه مشر الاداد ترین څخه وپوښتل تجاران د دې کاربندیز حمایت کوي که یا او آیا بازار به بند وي که نه. الاداد ترین یې په ځواب کې راته وویل
مرکزی انجمن تاجران د پښتونخوا ملي پارټي پر دې کال باندې د کاربندیز پر اعلان باندې لبیک ووي او د مرکزی انجمن تاجران خپل ټول نشټان ته دا وویل چې په کوټه ښار کې مکمل تو باندې کاربندیز دوکانونه وتړي او د دې ترهګرۍ خلاف د خپل نفرت اظهار وکړي او د حکومت نه ناهیلۍ د ناکامۍ خلاف دې احتجاج وکړي.
د هزاره ټاون په پرونۍ پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې چې پړایه فرقه ییزې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستې وه او نننی کاربندیز د همدې پیښې پر ضد دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې مو د کاربندیز په اړه رپورټ واورید او د تاوتریخوالي وروسته د کاربندیز اعلان شوی دی او اوس هم د کراچۍ د تاوتریخوالي په اړه. کراچۍ ښار د لیاري ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو لخوا د لاسي بم د غورځولو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ژوبل شوي دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
د پولیسو په خبره پیښه تیره شپه د لیاري ټاون په چاکیواړه سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسله والو سیمه کې یو هوټل نه بهر ناستو خلکو باندې لاسي بم وغورځولو. د لیاري ټاون پولیس مشر اس پی جاوید بلوچ 14 کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په حق له خبریالانو ته داسې وویل دی وایي درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون 15 نور ژوبل شوي دي. حمله کوونکي په موټرسایکل سواره وو چې د لاسي بم د غورځولو وروسته په تیښته کامیاب شوي دي خو پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. د سیمې خلک وایي چې د هوټل سره جوخت د جواري اډه وه او حمله دغې اډې ته راغلو خلکو باندې ترسره شوې ده. لیاري ټاون کې د جواري په اډو شوې دا دویمه بمي حمله ده. څو ورځې مخکې د همدې ټاون په ګاس منډۍ سیمه کې په ورته اډه د بمي چاودنې له امله 19 کسان وژل شوي او خواوشا 40 نور جوبل شوی بو. د تیر شپې د پیښې وروسته د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه پولیسو ته حکم کړی دی چې د کراچۍ ښار په شمول دی د سند په ټوله صوبه کې د جواري اډې بندې کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
دا هم دا مشال رادیو له خبرونه څخه د خو زرته خبری خبرونه لرو. په بلوچستان کې د ټول پاکستان په کچه تر ټولو زیاتې میرمنې د زیږون پر مهال مړ کیږي. د دې صوبې د روغتیا د څانګې یا صحت د څانګې چارواکي وایي چې د کال په 100,000 ښځو کې 600 ښځې د زیږون پر مهال مړ کیږي. په دې اړه لسیمینه د مشال رادیو خبریال عبدالرزاق برق رپورټ راکوي.
د بلوچستان صوبې صوبای وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې څنګه د خبره کړې چې د دغه صوبای وزارت صحت په وینا د شوزو د اولاد د پیدا کېدنې په وخت دغه د روغتیا خیال نه ساتل په کورونو کې د اولادونو د پیدا کېدلو له وجې د کال په ټوله صوبه کې د 100,000 شوزو له جملې څخه 600 ښځې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي او هم دغسې د دغه شدو سره یو ځای د کال 2012 پیدا کېدونکو ماشومان هم مړه کیږي. د صوبایي حکومت د وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې د څانګې صوبایي کوارډینیټر ډاکټر محمد داود جوکیزی و مشال ته په دې اړه د معلومات ورکړل.
دا پکال کې په یو لک زدارو کې چې کوم د حمل په دوران باندې په زچګي او بچګي په دوران باندې مړ کړي د هغه تعداد په یو لک کې شپږ سوه دی. پر اولاد باندې زموږ د بلوچستان غم مړ کړي. دا ریشو چې دا د ټولټال بلوچستان غلما درته وویل چې په دې کې د ښار ریشو هم ګډه ده.
خو د کوټي د لوی حکومتي روغتون د کوشنانو د پیدا کېدنې او د اغا د پالنې یو ماهر ډاکټر میرمن سکینه نعیم وویل چې د دې په خبره په بلوچستان کې ښځې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت د زیات مړ کېدو شمېره د ټول پاکستان څخه زیاته ده.
اول نمبر کی چیز ایک کم دگرد کم چیز پنجاب دی دگرد زیاد تا بلوچستان کی شیزی ملکی چی دا پرگننسی دا کازس دا
د ډاکټر سکینه نعیم څخه چې دا پښتنه وسوي چې د دې وجوهات څه کېدی سي چې په صوبه کې زیاتې ښځې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت مړه کېږي نو د دې جواب داسې وو.
دهي لاکو کې کوي پرابلم کې چیرې پرابلم دی او راته ایکسپرت خلک نشته او فیسیلیټي نشته ترانسپورت نشته او منځ دي د ترشک یا سنټر پورې رسیدونکي دوی ته ډېر ټایم لګېږي او ډېر پیشنټ چې دی ایکسپایر سي ایون د ترشک ایکسپایر دا خبره ده چې د پرگننسی چې دی خیال د پرگننسی سره وختي ډېر پکار دی. ایجوکیشن ډېر امپورټنټ خبره ده او نیګلیجنس چې دی ډېر زیات نشته په علاقو کې.
هلته د صوبایي حکومت د وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې څانګې وویل چې په ښځو کې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت د مړینې شمېره د کم کولو دپاره دوی په ټولنه کې و نورو ښځو ته د اولاد د پیدا کېدنې د روزنې کار پیل کړی او تر اوسه یې و 400 ښځو ته روزنه ورکړې. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري وروسته شیبو تر رسیدلی او اوس هم د پسرلنۍ د مشایری حال درکو. په افغانستان کې د پسرلنۍ په موسم کې کلنۍ مشایری جوړیږي او په دې لړ کې 13 وړ مشبد افغانستان په خوست ولایت کې هم د چنار کلنۍ مشایره چې د کابل، ننګرهار، لوګر، وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او نور ولایتونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا شاوخوا 1500 شاعرانو او فرهنګ پالانو پکې برخه اخیستې وه. د مشایری ته د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال ورغلی او داسي رپورټ راکوي.
دغه مشاعره چې له درې کلونو را په دې خوا په خوست کې د چنار د کلنۍ مشاعرې په نوم یادیږي د شپې له خوا د خوست والي په کور کې جوړه شوې او تر سهاره دوام وکړ. دې مشاعرې ته د افغانستان له دننه، خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه هم د پښتو ژبې لیکوال او شاعران راغلي وو. د مشاعرې ګډونوالو ته خوست والي د هرکلی ویلو تر څنګ له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې په خپلو اشعارو او لیکنو کې د سولې او امن لپاره خلک راوبولي.
زموږ تاسو پیغام هغه وروڼو ته وي چې په یو نوم په بل نوم ټول سایټونه ډکړي او خپل د وړونو، خپل د مشرانو او خپل د شخصیتونو په یو نوم په بل نوم شخصیت کوشي کوي سر د نه له څخه پیغام ورکوي چې اوروره یو مې په توپک وژنې بل په قلم وژنې مه کوئ. دا کار دا ستا تاریخ خرابوي، دا ستا پرمختګ بندوي.
ورسته بیا چې شاعرانو په درنو چکچکو او بیا بیا ویلو بدرګه کېدل ګډونوالو ته خپل شعرونه داسې واورول.
دغه تنده د وخت د هر ازمون رو بوته که برزول د ټوپک په ځای د عامه همسراغ
هر چا د دې خاورې تل پسې ټوپک راخستې. پښتنو خپل کور کې او بل پسې ټوپک راخستې، چا په خور چا په کابل پسې ټوپک راخستې. زلتا ورکیم تلمانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوګ جانانا زندگی تیرو.
د پښتو خبره و سنگر تلاړم ستا د شنو بنگړې او شور او شرنګ می پرې خو
زما همزولیا زما ژوند درا کا غاړه راکا چې په خندا خندا د مرګ پښنا زنګل کې ورک شو.
ته څومره بختورې و د غر بدر چنار تر سیوری دی راځي خپلی اکثر بدلاله.
د مشاعرې په پای کې د استاد ګلزمان او خیر محمد خندان لخوا یو کنسرت هم وړاندې شو.
زنګیدلې
د یادونه ده چې هر کال په پسرلی کې ورته مشاعرې د هیواد په نورو برخو کې لکه په ننګرهار کې د نارنج ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په پکتیا کې د نختر، په وردګو کې د مڼې ګل، په کندهار کې د انار ګل، په هلمند کې د هلمند سیند او په کونړ کې د کونړ سیند په نوم جوړیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.